وی وی ډیوا د دې ماخمنه خبری خبرونه د اهم ریپورتونو سره ټکی. امریکا یو ځل بیا د پاکستان د بیلستیک میزایلو د پروګرام په اړه خپل مخالفت او اندېښنې واضح کړې. واشنگټن وایي چې د پاکستان په دې پروګرام باندې کلک نظر ساتلی دی. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه تازه غونډه. یوناما وایي چې په نننۍ غونډه کې به د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا او تنبایو و د سکیورټي کونسل غړو ته د افغانستان د موجوده حالاتو په اړه معلومات ورکړي. د پاکستان قومي ترانې یا ملي سرود ته په احترام کې د افغان طالبانو د نه ودرېدو پر سر پاکستان کې تاوده بحثونه. د پاکستان حکومت د طالبانو کار غندلی، خو طالبان وایي چې مقصد یې د پاکستان د قومي ترانې به احترامي نه و. او په لبنان کې د پیجرو د چاودنو وروسته چې شاوخوا 3000 پکې زخمیان شوي، حزب الله ډلې د اسرائیل خلاف د انتقامي کاروایي ژمنه کړې. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن مصر ته د سفر په لړ کې د ټولو اړخونو نه د صبر او تحمل غوښتنه وکړه. نور ریپورټونه به هم ولرو. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه موږ سره مل پاتې شئ.
ستړي مشه په خیر راغلی. د وی ډی وا په دې خبري خبرونه کې زفواد لامه احساسو قربایم. دا وخت په خبره کې د مخصن لاس په کابل کې د مخصن نهنی مې ودلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې یو بجه ده. په مکرې د دې ساعت اهمو خبري ریپورتونو ته د امریکای د خارجه وزارت ویاند میتیو میلر ویلی واشنگټن همیش د پاکستان د بیلستیک میزایلو د پروګرام مخالفت کړی او اوس هم د دې دریسته دوام ورکوي. کاغلی میلر په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل چې امریکا به د خطرناک وسلو د ملاتړ شبکې خلاف کاروایی جاری ساتي. دا چې واشنگټن ولی د دې پروګرامونو مخالفت کړی او څومره پکې کامیاب شوی، په دې اړه د وی ای ډیوا چیرونکو جهانگیر خټک صاحب د سکایپ د لارې پروګرام کې را سره دی چې ورته هرکلی وایم. خټک صاحب، ستړي مشې، په خیر راغلی. اول کدا وایسي چې په څه وجه واشنگټن یو ځل بیا د پاکستان د بالستیک میزایلو د پروګرام سره خپل مخالفت باندې بیا ټینګار کړی، د دې خبرې د اوچتېدو وجه څه ده په داسې وخت کې؟
ډیره مننه نامه صاحب. کوری دا اول ځل نه دی چې واشنگټن پاکستان میزایل پروګرام باندې ګوتې اوچتې کړي او اندېښنې ښکار کړي، او دا اول ځل نه دی چې واشنگټن د طرفه پاکستان د میزایل پروګرام سره تړلی مختلف هوادونو کوم تنظیمونه دي هغه په بندیزونو په نخښه شوی دي، په ذریعہ نخښه شوی دي. نو څخ کال په اپریل میاشت کې هم امریکای د طرفه د چین څلور، د چین او د بیلاروس سره تعلق لرونکي څلور کمپنو باندې امدا کشنت بندیزونو اعلان شویو، او هغه وخت کې هم تورم دکو چې دا کمپنی د پاکستان بیلستیک میزایل مرسته کوي دا هغه ډیولپمنٹ یا هغه ترقه د پاره د ته پرزاجات او ټیکنالوژي ورکوي لګیا دي. او بیا هغه نه پاس دا اوس کم اعلان شولو نو دی کې لکه میتھیو میرر چې کم دا وایټ دا سٹیټ ډپارټمنټ بیان دی، دا هغه چکم بیان مخ ته راغلی دی. نو هغه دا ویلی دی چې پاکستان چکم نېشنل ډیولپمنٹ کمپلیکس یو اداره ده، هغه بیجنګ ریسرچ انسټیټیوټ اف اټومیشن فار مشین بلډینګ یو اداره ده چین والا، هغه سره مرستې زیاتې کړې دي صدا پاره د پاکستان شاهین 3 او ابابیل چکم میزایل سیستمز دی د پاره. اوس دا د سشه پاکستان میزایل پروګرام لکه سشه دی ولی واشنگټن دومره زیات په نظر ساتي لکه تاسو ته پوسو مکرلو. نو هغه وجه دا ده چې پاکستان چې کم میزایل سیستم دی نظام دی دا کافی لوی دی، وسیع دی. یعنی دا وخت د پاکستان شپږ قسم ته میزایل سیستم یې جوړوي لګیا دي، کور کې دننه یا د چین او د شمالي کوریا امداد سره یا بیلاروس کم کم دی دا یو شاهین سیریز اور توای چکم کې شاهین 1 شاهین 2 او شاهین 3 دا درې میزایل سیستم دی چې کم د دې شاهین بیلستیک میزایل سیریز در لاندې دی. شاهین 1 چکم دی هغه 1.5 کیلومتر لره پورې نخه په هدف کول شي، شاهین 2 دا 2.5 کیلومتر لره پورې نخه په نخه کول شي، او بیا چکم شاهین 3 دی هغه اوس هم پاګه باندې کار روان دی، هغه 2015 کیلومتر لره پورې چې کوم اهداف دي هغه په نخښه کول شي.
خبره دا ده پښتنه دا ده چې پاکستان یو ایټمی طاقت دی، لری واټن وشتون کې میزایل هم لري، لکه څنګه چې تاسو ویل دا خطرناک وسایل څومره محفوظ ګڼل کېدی شي چې د توندلارو ډلو یا نور ملکونو په لاس ورنشي.
پوری دا یو خدا دې چې دا یو لکه ډیر زیاته دا داسې نه ده چې چا لاس کې ټوپک راغلو هغه کارتوس پکې واچولو ډزې وکړلو، دا داسې کار نه کوي. دا ډیر زیاته
ټکنالوژي خو به کېدای شي چې مثلا نور ملکونه تینه واخلي، لکه د اټومي ټکنالوژي چې مور باندې رپورټونه راغلل چې شمالي کوریا یا ایران ورکړل شوی
رپورټونه راغلل، دا هیڅ شک نشته چې پاکستان باندې دا تور لګېدلې ده، لکه لیبیا نه شروع شول، ایران باندې شروع شول، او بیا شمالی کوریا، دا ټول نمونه راغلی دي. پاکستان باندې دا تورونه لګیدلې دي. پخوانی پاکستانی اټمی سائنسدان ډاکټر عبدالقدیر خان دا منلی مو چې هغه د امرستي کړی وي، خو هغه نه پس بیا پاکستان چې کم اټمی پروګرام دی هغه محفوظولو لپاره خو ټولو کې زیات امرسته کا نړۍ کې چا کړی ده نو هغه امریکې کړی ده. او نن نه سو کال اول امریکې تقریبا لږ تر لږه ما خیال چې یو اول ستلس کال اول پاکستان ته امریکای $100 میلیون هغه وخت کې ورکړی صرف دې د پاره چې پاکستان خپل اټمی وسله محفوظه کړي. او لکه ما تاسو ته دا ارزو کړلو چې دا ټکنالوژي ډیره لکه پیچیده وي او دا هر چا په پوه کې ناراضي، لکه زو چې دا تاسو ته کوم سیریز وایم د شپک مختلف قسم ته شاهین، غوري، ابابیل، نصر، بابر، راد، دا شپک قسم ته میزایل سیستم دی. هر یو میزایل سیستم یو بیل ټکنالوژي لري چې کم کې اغې چې کم طریقې سره استعمال دی اغم دی. او دا خبره ټیک ده چې همیشه د پاره نړۍ کې چې کم هواد هم اټمی طاقت تر لاسه کړي دي نو هغه ډیلیوري سیستم ضرور جوړ کړي دي، یعنی کایټم بم جوړ کړي دي نو هغه غرزول د پاره چې کم وسله پکار ده. پاکستان سره دا چې کم پاکستان میزایل پروګرام دی دا خو 1993 کې چې شروع شوی او دا لکه نوی لسیزې کې شروع شوی. فتح جنگ چې کم تاسو پنجاب علاقہ دا پختونخوا سره نږدې فتح جنگ علاقہ کې دا پروگرام امیشته
او بخي پروگرام ډیر وخت کم دی چې د لند وغږیګو. امریکا د پاکستان د بلستیک میزایل د پروگرام مخنیوي د پاره چې کوم مخالفتونه تر اوسه کړی دي یا څه اندېښنې څرګندې کړې دي، دا څومره اثرناک ثابت شوی، نتیجې درلودلې ده او کنه؟
محدوده وجه دا هر چا دا نقطې ته زور اتللم چې دا چې کم نوی بندیزونه راغلي دي دا هدف پاکستان دوه میزایل پروګرامز دی، یو شاهین 3 چې کم 2250 کیلومتر لره پر کولی شي لکه نخه کولی شي، او دویم چې کم دی هغه دی ابابیل، دا هغه دي چې کم دای په نخه کړی دي ځکه چې پاکستان په دوه کار کوي لګیا دي.
ډیر زیات مننه. سلامات اوسې جهانگیر خټک سے چې موږ سره راغلی او پوره تفصیل مور سره شریک کړ ژوند دی اوسې. د روسیې مرستیال وزیر اعظم په داسې وخت کې د پاکستان په دوه ورځنی سفر تللی چې په روانه اونۍ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال جان بس په اسلام آباد کې د پاکستان نائب وزیر اعظم او د پوز مشر جنرال عاصم منی سره لیدلې دي. ځینې څېړونکي وایي چې له افغانستان د امریکا د وتلو وروسته د پاکستان د قومي سلامتیا لپاره مهمه ده چې روس سره اړیکې پیاوړې کړي، خو ماسکاو سره به یې تعلقات څومره په ګټه تمام شي؟ نور حال د اسلام آباد نه د وقار احمد پر رپورت کې.
الکسی اورچک چې د روس مرستیال وزیر اعظم دی په اسلام آباد کې د پاکستان مرستیال وزیر اعظم او د بارنو چارو وزیر اسحاق ډار سره لیدلی او له پاکستان سره د اقتصادي، ثقافتي او تجارتی اړیکو په زیاتولو یې ټینګار کړی. پاکستان ته د روسی پلاوی دا سفر په داسې حال کې روان دی چې پاکستان له سختو معاشي او امنیتی ستونزو سره مخ دی او روس هم د یوکرين شخړې له امله د نړیوالو بندیزونو او د نیوکو ښکار دی.
دوره اصلي مقصد دا تجارت ته هغه یو بل سره زمینی او د بحری رابطې دي او دا چې کوم د انفراستراکچر دی د انرژي کوآپریشن لپاره د ایغه جوړول دي. امریکای چې کوم خپل پاکستان باندې چې وس د کوم میزایل پروګرام باندې چې کوم سانکشنز لګولې دي او روس هم سره حالات نور هم زیات خراب شوې دي بشمول د یوکرين سره په جنگ کې، نو د معاملات کې د پاکستان او د روس داسې رابطې چې کوم دي دا ډېر اهمیت لري.
کال 2023 کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د روس سفر په داسې حال کړیو چې د سفر نه سمدستي ورستو روس په یوکرين بریدو کړو. د عمران خان په سفر نه یوازې پاکستان د نن تنقید شوی، خو امریکای هم په دې ناخوخي سرګنده کړي وا. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه په پاکستان داسې تورونه هم لګي چې روس او یوکرين جنگ کې پاکستان په پټه په یوکرين د ملیونونو ډالرو وسله خرڅ کړي وا، خو تیر د پاکستان نگران حکومت داسې خبرونه په کلکه رد کړي وو. سیډون کې وایي روس سره تعلقات پراخه کولو سره پاکستان او د امریکای تعلقات اغیزمن کېدای شي، ولې امریکا بچره هم نغواړي چې په دې سیمه کې د روس اثر سی واشي.
زدا ګړم چې کله نه امریکا د افغانستان نه تلیدا، نو یو خلا چې دا هغه جوړ شوې ده، او دا په افغانستان کې دغه خلا روسیا هم کوشش کوي چې ډک کی، ورسره چین هم دغه کوشش کوي. د لپاره کوم سیمایز یو اپروچ ته دغه د پالیسی تر لاندې د پاکستان دغه کوشش ته چې هغه دلته د سیمایز هیوادونو پهغه کې روسیا هم شامل ده هغه سره خپل تعلقات خکې.
وړاندې هم پاکستان د روس سره تجارت چې یو ارب ډالرو ته رسیږي په سیوا کول او ټینګار کړیو، او تیر کال په نړیوال کچ د تیلو په نرخونو کې د اضافه د اثراتو څخه د بچ کېدو لپاره پاکستان د روس مخه کړی و، او روس تیر کال پاکستان ته په ارزانه بیا تیل ورکړیو، او لومړی سمندري بیړۍ د جون په میاشت کې پاکستان ته رسیدلې و. وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
او سم د مدنی ختیځ په لور په لبنان کې یو ورځ پس د هغه چې د پیجرونو چاودنو شاوخوا 3000 کسان زخمیان او 12 نور ووژل، نن یو ځل بیا د مختلفو مواصلاتي آلاتو د چاودنو رپورټونه ورکړی شوی دی. لبنان کې حزب الله ډلې چې دغه آلات یې استعمالول ویلي چې د چاودنو تر شا د اسرائیل لاس دی او انتقام به اخلي. بل اړخ ته د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن مصر ته تللی او د منځنی ختیځ په حالاتو ورسره غږیدلې دي. تفصیل به د نصر الله خان وورو چې اوس د کانګرس زمانی لمخې نه موږ سره دی. نصر الله خان په خیر راغلی، سړی مشي. اول په لبنان کې د نن ورځې د تازه چاودنو په حال کرا سره شریک کړی، دا څه قسمه چاودنې دي او څومره نقصان یې اړولی دی د نن ورځې؟
تازه رپورټونه چې کوم دی، مکمل خبر و سپور چې کوم دی، هغه دا وایي چې په دې کې د درې والا زیات دی. یو باز خبر ایجنسی بیا درې خو کسان پکې مړه دي او په سلګونو پکې زخمیان دي. دا زخمیان
او ځینو رپورټونو کې چې زه اوس ګورم د مړو شمیره نه هو تر رسیدلې.
دا به اوس زیاتېږي، دا خبر دی چې دا مخ کې روان دی، ډیولپینګ سټوري ده. خو په دې کې خبره هم دا چې واقع ټاکي په کومه چا خبرې کیږي، په سیمه کې خلک پیژني، بر چې کوم د نور نه بجلی پیدا کوي، دغه دا چاودلی دی. یا مختلف نور ډیوایسز چې پاغه باندې خبرې کیږي، یا مواصله پکې کیږي، یا دیو بل سره د خبرو د پاره، د مسجون د پاره، د پیغامونو د پاره استعمالیږي، هغه چاودلی دی. دا پرون هم شوې دي، خو نن چې کوم دا مسله شوې د ریډ کرسنت وای چې په دې کې دیرش دی اوسه پورې ایمبولانسز لګلې دي مختلف ځایونو ته، او تر اوسه پورې دغه معلومات چې کوم دیندار غونډول کیږي، او د دې تور چې کوم دینو هغه د په موساد باندې لګي، په اسرائیل باندې لګي، چې دا دوی کړی دي.
نو د دې او د پرونی او چاودن وجوهات څه معلوم شوې دي او کنه؟ زمواره غنل کیږي حکومت د لبنان سوي، حزب الله سوي، لی په خپل اسرائیل سوي.
نو کله پرونی سره دا چې څنګه مونږ نه ویل پرونی پیجر چې څنګه تاسو په خپل منټرو کې یاد کړل، دا داسې و چې کله د 15 پک میاشتې مخ کې حزب الله مشر حسن نصر الله په خپل دی حزب الله ته ویل چې تاسو موبایل مې استعمالوي، ځکه چې دا هک شوې دي، یاد اسرائیل دې تلاس رسي شوې ده. نو دوی پیجرز واغستل، پیجرز دی وایي تایوان نه غستې، تایوان وایي چې نه زموږ په لیبل لګیدل، خو دا هنګري کې جوړ شوې دي. دا د پیغام د لپاره استعمالیږي، وړو کې ډیوایس یې وړو کې الوي، او په دې کې میسج لګل کیږي. په یو ورځ باندې پرون په زرګاو دغه چاودلی دی، او په زرګاو چاودلی نه پدې کې 3000 پورې کم کسان چې دي زخمیان شوې دي، 12 وجلې شوې دي. دا ته ان پرېسیډنت و، دا مخکې نه دي شوې دي. حزب الله چې کم چارواکي دي هغه وایي چې داسې د نوې مونږ تم پته نه و چې دا د نس دي، خو پدې کې دا ویل کېږي چې پدې کې د نه داسې مواد خودل شو چاو چاو دي دین کې، خو په یو ټیم باندې دومره څنګه و چاودل شو، کم ټکنالوژي استعمال شوې ده، دا په کم ټیم کې خودل شوې دي، په بیټرۍ کې خودل شوې دي. دا پښتون دي چې دا په وخت د روس ته مخه ترازی خو په دې باندې سخت خبرګون خو دل شو دی نو دا خاص کر بیا د لبنان ویری د جدای بدی باندې ایګریشن د دې بدله به اخلي بل طرف ته مصر هم ویلی د چدی په دې کې د لبنان سره ولړلی خو امریکا وی چې مونږ د دې برید نه خبر اسرائیل هم وی چې اسرائیل جواب نه دی ورکړ خو امریکا وی چې مونږ نو خبر روس ته خبر شو نه دی پاره باندې وس تحقیقات کو
د مصر خبره مو یاد کړ د امریکای خارجه وزیر انټونی بلنکن مصر ته تللی هلته چا سره لیدلی او څه ویلی دی
مصر ته دا د بلنکن لسم سفر دی منځنی ختیځ دا په دغه باندې دی چې د عبدالفتاح السیسی چې مصر کوم صدر دی دا غي سره لید کاته کړی دی چې کومي خبري اترې شوې دي هغه وی چې پین اتلس نکات دی پینزل سو باندې بر زمندخ کار کړ شوې ده خو په دې کې غټه خبره د فلډل پی کوریډور دا په دې کې بیا د حزب الله د حماس کوم نوې مشر دی هغه وی چې د غزانه دی ټول متغوزی اسرائیلانو زی نو په دې حالاتو کې بعض خبرې دي چې پاغي باندې اوسه پر رضامندی نه ده شوې خو د دې لپاره هله ځلې کیږي چې کم يرغمل شوې دي هغه را خوشی کړل شي او کم فلسطینیان چې بجیلونو کې دي هغه را خوشی کړل شي او کم خلکو ته چزنډه نو د صدر السیسی ویلي دي چې بخدغه کوشش دی وشي او دغه تل په زور باندې لکه مطلب داسې ګام دی واغستل شي چې د خلکو ته مرسته ورسول شي
ډېر زیات مننه نصر الله خان په جزئیات نه مچ مونږ سره شریک کړ اوسم د افغانستان په اړه یو خبر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نن د افغانستان په اړه تازه غونډه جوړه شوې ده یوناما ویلي چې په نننۍ غونډه کې بعد د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا او تنبایوفا د سکیورټي کونسل یا امنیت شورا غړو ته د افغانستان د موجوده حالاتو په اړه معلومات ورکړي په دې اړه نیویارک کې زموږ خبريال فضل الله په خیبر پښتونخوا پروګرام کې تفصیل وړاندې کړی چې ساسو پام یو ځل بیا ورته راګرځو
مننه د کوم غوند چې کیږي د افغانستان په اړه باندې د ستمبر 14 ملګرو ملتونو د امنیت شورا وګړي به یو ځانګړي غوند کوي کله دې په اړه باندې د دیوا کتون کې اوریدونکو خبر کوي
ډیر مننه څنګه تاسو ته پته ده د افغانستان کې کله چې طالبان د هغه اختیار ترلاسه کړی دی درې کال پورې شو نو د افغانستان په حواله باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا ولنه غونډه نه د دین مخ کې هم یو شمیر غونډې شوې دي خو دا نه نه چې کوم غونډه روانه ده په دې کې تاسو ګورئ نو د دې مهمه سرټیکی دا دي چې افغانستان کې د طالبانو مشر ملا هبت الله لخوا د امر بالمعروف نهی عن المنکر یو نوې فرمان جاری شوې ده چې پاغې کې په افغانستان کې په خزینه کارکونکو په زنانو باندې چې بند کوم بندیزونه هغه نور هم سخت کړی شوې دي په هغه باندې به خبرې اترې کیږي او دغه سي د ملګری ملتونو چې کوم د بشري حقوقو کوم سازمان د کمیداری دي هغه چې دنو په 13 وختونو کې چې کوم افغانستان ته دوری کړی دي د طالبان حکومت چارواکو سره لیدل کتل کړی دي هغه به د دغه پرانا کې خپل د 13 درې میاشتو چې کوم داغي دوری دي د اغي ریپورت به شایع کوي په شایع کړي د په اغي باندې به بحث کیږي او په اغي کې هم په دغه ټکو باندې به خبرې اترې کیږي چې الته کې د بشري حقوقو کم سرغړونې روان دي د خزینه کارکونکو خزینه یا زنانو ته د کار کولو اجازه نه ورکول یا د ماشومانو په سکولونو ته چې کوم د تعلیم په مت کې کم بندیزونه دي نو په دغه باندې به هم خبرې اترې کیږي خو د ټول نه مهمه دا ده چې کوم د یوناما ریپورت ته د هغه مشره د روزا اتنبایو هغه به ریپورت وړاندې کوي بیا د ملګری ملتونو د خزینه چې کوم کمیشن دی هغه کې سیما بهور چې دا د هغه مشره د هغه دغه ریپورت وړاندې کوي او د ملګری ملتونو د غړي ملکونو نه یا چې د هغه نه او چې سمره هم د بشري حکونو د لپاره چې کوم بین الاقوامي ادارې کار کوي نو د اغینه بدغه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته خاصو کې د اغې چې کوم لخوا په خزو باندې د بندیزونه نور سخت کړی شوی دی په دې باندې خبري اترې کوي او افغان دولت یا حکومت چې دی هغه تددی فیصلې د واپس اغستو باندې مجبور کی.
څنګه تاسو خبر وکړل چې باندې مخکې هم خبرې شوې دا چې غونډه شوې دي خو اوس محدودیتونه نور هم سیوا شو کوم چې په خزو باندې لګیدلی خاص کر د کار په لحاظ کور سو کتل شي بیر تعلیم پاړه باندې چې کوم په جنکو په باندې نه دي هغه موجود دي نور زیاتیږي د دې پاړه باندې سړون کې سوې آیا د بشري سبل لار ور سره شتا ک صرف دغه د چې وخت په وخت غونډه کیږي د دې د منلو لپاره دی مخکې څه کومه خبره
دا سیدا چې دا هم ډیر مهمه خبره ده خو که تاسو وګورئ نو افغانستان کې د طالبانو حکومت چې کوم دی اول خو هغه دا تورونه ردوي هغه وی چې نه دا کم قوانين دي نو دا د بشري حقوقو سرغړونه نه ده بلکې دا د اسلامي او شری نظام هغه نافذوي او په هغه باندې هغه عمل درآمد کوي نو هغه په ول دغه تورونه ردوي ته هم دا که تاسو وګورئ د 13 درې کالو راځي کله چې د 15 اگست باندې طالبانو افغانستان باندې قبضه وکړه او واکې ترلاسه کړه دا غینه پس ته افغان دولت چین او د متحده عرب اماراتو نه علاوه چا نه دي تسلیم کړي نو په ملګرو ملتونو کې هم دا خبرې کیږي چې هغه دا غوښتنه کوي د طالبانو حکومت نه او چې څومره هم د بشري حقوقو ادارې دي د بشري حقوقو د کار کولو لپاره چې په نړیوال هغه کتاب سو غوري چې څومره هم اداري دي نو هغه وخت په وخت چې کوم دغه د طالبانو حکومت چې کوم د بشري حقوقو سرغړونې روانې دي په دې باندې هغه خپل دریز د طالبان حکومت ته د مشرانو چارواکو ته هغه تړوندې کوي او هغه نه هم دغه غوښتنه کوي چې کوم په خاني حکومت واکمن یا چارواکي وي هغه بغیر د عدالت او دغه نه په زندانانو کې دي باندې دي دغه سی بیا سنکتا سوی د جنکو ته د سکول ته د تک د اجازه نه ورکول او د نوې قوانینو کې دا هم دي چې خزینه چې کوم کارکون کې دي هغه به په سکرین باندې یا د هغه په نظمونو په ناتونو او په هغه په سندرو باندې دغه چې کوم بندیزونه نه په هغه بشري حقوقو چې کوم کارمندانان دي هغه وخت په وخت په چې کوم دغه دی هغه سرګندوي او د طالبان حکومت نه دغه غوښتنه کوي چې د بنیادی انساني بشري حقوقو د خیال ساتل شي.
ډیر زیات مننه کوم فضل الله سره د وخرا کول او د معلومات شریکول یو جهان مننه.
بلخوا یو شمیر افغانو میرمنو د اروپאי ټولنې پارلمان څخه غوښتي چې د طالبانو پر وړاندې په مبارزه کې د افغانو خزو ملاتړ وکړي. د میرمنو له اروپאי ټولنې غوښتي چې د افغانو خزو د حقونو پر سر له طالبانو سره معامله ونه کړي. په ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د افغانو جنکو پر زده کړو د طالبانو برید د افغانستان راتلونکي زیانمنوي. تفصیل د وی او ای افغان سرویس خبريال وحید فیضی صاحب وړاندې کوي.
د اروپای ټولنې پارلمان ته په وینا کې یو شمیر افغان میرمنو په افغانستان کې دننه او بهر د افغان میرمنو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او له اروپای ټولنې څخه غوښتي چې هغه ارزښتونه ته چې اروپایان پرې باور لري او پرې اعتماد کوي او هغه هڅې او پرمختګونه چې په تیر شلو کلو کې په افغانستان کې په ګډه ترلاسه شوي جبران کړي.
فکر کوم اوس اروپای پارلمان او اروپای هیوادونو ته پکار ده چې بیا فکر وکړي او پوښتنه وکړي چې له چا سره دریږي او څه غواړي چې وکړي. دا یوازې د افغانستان پاړه نه ده، دا د ارزښتونو پاړه ده، د اروپایانو د فکر پاړه ده، د هغه نوښتونو او هغه ارزښتونو پاړه ده چې دوی بنسټ کې خود شي مونږ ورته برابرۍ وایو، مونږ عدالت غواړو، مونږ د ښځو حقونه غواړو چې مونږ ورته بشري حقونه وایو.
یو شمیر پدې باور دي چې باید پر طالبانو لا زیات فشار راوړل شي.
فکر کوم د اروپای ټولنې لخوا د څار نړیوال میکانیزم رامنځته شي څو وکولای شي په افغانستان کې د بشري حقوقو او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سرغړونې مستند کړي. دا د حساب ورکولو او پر طالبانو د زیات فشار د راوړلو لپاره ښه وسیله ده.
بلخوا د بشری حقوقو څار سازمان ویلي طالبان په بشپړه توګه لزده کړو د نجونو په بې برخ کول سره په سیستماتیک ډول د خزو پر حقوقو برید کوي او په دې کار سره د افغانستان د پوهنې سیستم او خلکو ته اوږدمهاله زیان رسولی دی. د سازمان سه شنبه د سپتمبر په 18 شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبان د بندیز د درې کلنۍ په مناسبت په یو بیان کې ویلي د بندیز یو ناوړه جنسیتي تیری دی چې د افغانستان په ښوونیز نظام کې جنسیتي نابرابري بنسټیز کوي. په ورته وخت کې لزدکړو بے برخ یو شمیر نجونی وای د نجونو پر زدکړو بندیز نه یوازې دا چې د نجونو پر حقونو تیری دی بلکې د نجونو وړتیا هم لمنځه وړي.
په دومره موده کې د ښوونځي او مراکز سړل زموږ لپاره ډیر سخت و. موږ په دغه موده کې ډیر ښوونځي ټولنیز او اقتصادي فرصتونه له لاسه ورکړل. اوس د ټولنې نیم وګړي د خپل هیواد د فعالې ونډې څخه محروم دي. زه هیله لرم چې شرایط بدل سي او وکولای سو خپل زده کړو ته دوام ورکړو.
شرایط تغییر کړم مکاتب باشه تا مو بتونیم په تحصیلات ادامه بدیم.
په البانیا کې د افغان میرمنو دی وی لوی غونډې د پایتریستو سره هم مهاله د افغان میرمنو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري ویلي چې افغان میرمنې د افغانستان په دننه او بهر کې د طالبان د نوي ملسیزې د افراطي سیاستونو په وړاندې د تنظیم کېدو په حال کې دي.
په داسې حال کې چې طالبان د جنسیت پر اساس زورونې تګلارو ته دوام ورکوي او د نوي ملسیزې افراطي تګلارو ته ورستنیږي، افغان میرمنې په هیواد کې دننه او بهر په بیلابیلو ځایونو کې راټولیږي تر څو وښيي چې دوی د خپلو حقونو په دفاع کې زموږ نه حساب غواړي.
پر افغانستان طالبان تر بیا واکمنې وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو پر زده کړو هر ډول بندیز لګول شوی دی. د یونسکو د شمیرو له مخې اوس مهال 2.5 میلیون نجونې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې دي، خو طالبان وایي چې دا بندیز تر امر سانی پورې دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
بیا هم ښه راغلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هغو طالب استازو عمل غندلی دی کوم چې د خیبر پښتونخوا په یوه سرکاري دستوره کې د پاکستان ملي ترانې یا ملي سرود ته په احترام کې نه و درېدلی. پاس د هغه چې د پیښور په یغې دستوري کې د طالبانو د قونسل ویډیو خپره شوه، په میډیا باندې په دې اړه پراخ بحثونه مخې ته راغلي دي. طالبان خپل دا عمل څنګه توجیه کړی او د نړیوالو اړیکو کارپوهان دې معاملې ته څنګه ګوري؟ د ډیوه خبریال عثمان خان ور باندې تفصیل وړاندې کوي.
په پاکستان کې په مطبوعاتو او په سوشل میډیا په خبر کې د طالبانو د حکومت په کونسل جنرال نیوکه شوی چې د سفارتي آدابو برخلاف د پاکستان ملي ترانې یا سرود ته درناوی نه دی کړی. د نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي سفارتي آداب لدی خبري تقاضا کوي چې کوم هیواد کې یو سفارتکار خپل دند په مخ وړي چې د هغې ځینی حساس سیاسي اړخونو خیال وساتي.
سفارتکار کدا نه وي خوخه نو د غیر ماخل چې د ډیس اګریمنت نور هم تر طریقې کې دیش وي یا مخکې وروسته د خبره د پاکستان چارواکو ته کړی شوی وي. د ترانې په ټایم کې داسې هم کې دیشي ډېر خلک وایي چې د ترانې نه بعد راشي.
په میډیا او ټولنیزو رسنیو خبره شوی ویډیو کې لیدل شوی چې د صوبایي حکومت پر رابلل شوی رحمت للعالمین دستور کې د ترانې په وخت د طالبانو د حکومت کونسل جنرال او یو بل سفارتکار په خپلو څوکو ناس پاتې شول. په خبر کې د طالبانو د کونسلګری بیان شاهد الله ظهیر ډیوته استول شوی وضاحتي بیان کې ټول تورونه رد کړي چې ګینی د طالبانو کونسل جنرال د پاکستان د ملي ترانې ته سپکاوی کړی دی. وایي د ناوریدو علت دا ملی سرود کې موسیقي شامله و، خو سیډونکو وایي د طالب چارواکو دا ډول سفارتي چلند د روجت پسندۍ او قبایلی سوچ عکاسي کوي چې پترس کې به افغانستان نور هم پنړی کې یوازیوالی ته وردی کشي.
د نړۍ سره تګ د نړۍ ځنې بنیادی سفارتي آداب وی هغه فالو کول هغه نر هغه چل د دوی نه دی زده. دوی ډیر زیات بخپل هغه کې روجت ته ضد او د دې نکار اخلي. دغه واقعا چې د پاکستان په یو افیشل یو سرکاري رسمي پروګرام کې ته یو سفارتکار په هیڅ ناست یو کامی ترانه ته دغه ملک نه ودرېږي، دا د سفارتي آداب خلاف کار دی.
د پاکستان د خارجه وزارت ویان د طالبانو د کنسل جنرال کامی ترانی ته احترام نه ورکول غندلی او خپل بیان کې ویلي دي چې د دې معاملې په سر به کابل ته احتجاج رسوي. د سفارتي چارو کارپوهان وایي دومره سخت دریزی نه ده پکار کوم چې پیښور کې د طالبانو سفارتي استازو کړی ده. وایي په سفارتي ډګر داسې نه وي پکار. طالبانو باندې د وړاندې نه نیوکې روانې دي چې دوی بنیاد پرست دي، سخت دریز دي. عثمان خان وایي سف امریکا ڈیوا پیخبر.
بیا هم ښه راغلی. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی وایي د صوبې اعلی وزیر د افغانستان سره په خپل سر خبرې نشي کولی. تر دې وړاندې وزیر اعلی علی امین ګنډاپور ویلي وو چې د افغانستان سره به خبرو ته د صوبې نه پلاوی لیږي. د مرکزی او صوبایي حکومت لانجه په دې خبره کې څومره سنجیده شوی او نتایج به یې څه وي؟ زموږ سره دا وخت د وی وی ډیوا څېړونکی اسماعیل خان د سکایپ د لارې د پیښور په پروګرام کې مل دی چې ورته هرکلی وایم. اسماعیل خان صاحب، ستړي مشئ، په خیر راغلی.
السلام علیکم. ډیره مننه.
مننه. داسې ښکاري چې د مرکزی حکومت او د ګنډاپور په مشرۍ د صوبایي حکومت ترمنځ روسیې کې لانجې یو څه زیاتې شوې او دا د افغانستان سره یې خبرې تازه موضوع جوړه شوې. وزیر اعلی په څه مقصد د افغانستان سره په خبرو ټینګار کوي؟ هدف یې څه دی؟
ټینګار د وجوهات خو واضح وو. یو خبر همدغه ده چې د دې صوبې وزیر اعلی دی، د صوبې امنیت وضع ډېره زیاته خرابه ده، خاص کر زمونږ په خصوصي توګه د جنوبي چې کوم تغدي اصلا دي هلته کې امنیت وضع خرابه ده. جنوبي وزیرستان، شمالي وزیرستان، بدر اسماعیل خان، بنو لکی مروت، دلته وضع خرابه ده. نور ځینو کې هم پېښې کېږي. گڑ شمیر خلق پکے جب پولیس والا پکے وجل کی گی کل ایو زیبری دوشی کل ابل زی امنیت وزا خوٹی کی ندا او خلق کم پریشان دی حکومت چونکہ امنیت دا حکومت دا صوبائی حکومت دغا دے نو آغی خام خواب پدے پریشان دی نو اگر بیان ہم پدغا تغکی ورکڑو البتہ مسئلہ دی کہ اس دغا دا چے خارجی چارو چکم سمر امور دی آغا دا وفاق سر دی دا اسلام آباد سر دی او فارن پالیسی یا د خارجی چور پالیسی د اسلام آباد پلاس کې دا یا د فوج پلاس کې دا، خاص کر د افغانستان، د هند، د غرنګي هیوادونو چې څومره پالیسی دی هغه کې د فوج ډیر غټ اثر دی. نو بغیر اړخ بیا ځکه دا جواب وشو چې تاسو تر خپل اختیار نشته چې تاسو ولته کې هیاتو لګې یا خبرو کې او هغه کې یو هدف پورې حقیقت ځکه شته دی، بلکې ډیر حقیقت پکې دی ځکه چې څومره د غرنګي فیصلې د افغانستان کې د طالبانو سره یا د ٹی پی سره سم مسلې یا په څو غمدې خبرې ترې کیږي نو ته شرایط دغه واک اختیار ټول د حکومت د وفاق سره د اسلام آباد هغه د دې جوګر چې دا خبره بني صوبې سره سی واک اختیار نشته.
او بل خبره دا ده چې چیرته د امن په اړه او د پاکستانی طالبانو د کنټرول کولو پر سر باندې خبره وي نو دا خو اسلام آباد هم څو ځله په کابل باندې زور اچولې دي، په دې اړه باندې بیانونه ورکړي دي. ګنډاپور به څه داسې بل خبره ولري چې اسلام آباد هغه نه وی کړي؟
زه خبرم دغه دا ګنډاپور سره نه واښته نه اختیار څه کوي. افغانستان کې طالبان سره کینی کې تاریخ طالبان سره کینی هغه تم پتر چې ګنډاپور چې سره نه واښته نه اختیار شنه او بدی سره خبرو کی واک اختیار د اسلام آباد سره دی، د پنڈای سره دی. نو هغه په دې باندې پوی دی غټه یو مسله چې کومه دا غدا ده چې زموږ په وفاق کې هم چې پالیسي جوړی کی د سوبونو پختره نه کیږي کاغه د هند په دغه باندې کاغه د ایران سره تعلقات وي یا د نورې وفاق په پالیسي جوړی او د سوبو نه پکې څوک انپورټ نه اخلي لري نو څوک تاسو نه کیږي تاسو په دې اړه سوای نو زما خپل دغه د چې ګډاپور چې خبره کړې و هغه دغه خبره کوله چې د پوره تقریر کې تاسو ورته لري کوم ته خبره کړې و چې زما دلته خلکو چې کوم دې نوې نتوې کې دا وینې د مرص پکې نه ده او یو ایجوټیل یو احتجاج غالبا کول وخت لغه تم پتره په دې په لګل باندې پاک په ځم په صبح کې فارمیت نه راځي ځکه چې هغه شاید چې کوم داغي د اړه اوس پورې مخ کې پېښو هغه د پاکستان حکومت منلو ته تیار نه دی.
په دې کې د گورنر فیصل کندی د خبرو نه څه ښکاری تاسو ته؟ آیا دا امکان ګوري چې د مرکزی او صوبایي حکومت ترمنځ لانجه دومره زیاته شي چې خبره د گورنر راج مسلې ته ورسیږي که څنګه؟
نو ښکاری کوم دغه سي ګورنر رائټ خبر ورسي کنه رسي خو ګډا پور سه پر لپسې دا سي کارونه کوي کچر ته کې وفاق ته یا رفي وفاق حکومت ته یا فوج پتو لګی دا چې زموږ صبح یا خبر پختونخوا د لاس اوزي یا ګډا پور سه پټاګا باندې په بغاوت راغلي دي دا ما خیال دي چې غیب دا عیني اختیار ضرور استعمالي چې دلته گورنر راجو لګي او گورنر راج کلګي نو بیا دلته کې ټول کې غټه फायदा خو بیا دغه تر شي پیپلز پارټي ته تک چې دی یو گورنر د پیپلز پارټي لري واګه اختیار ورو پارټي تر شي زند پیغام چې په دغه سي حالاتو کې په سربیا مسلم لیگ نواز په دې باندې دا خبر وسو
او روسي پښتون د افغان طالبانو د ری څنګه دی په خصوص د پاکستان د مرکزی حکومت او د حزب اختلاف سره د دوی د جدا جدا تعلقات په حواله مونږ وکتل چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د طالب سفارتکارانو سره کتلی دی او د غوسره خبري کړي دی په یو د سوره کې سره کار شوې دی آیا طالبان د دوی سره هم نږدې تعلقات ساتي او کڅنګ
زما دما خپل خیال ده چې طالبان افغانستان کې هغه بم دي ته ډېر په نږدې نظر ګوري خو دا غي کوشش پدایوي چې ځان د دې شخړې نه دا سیاسي او شخړې د وفاق کې دی او د پیپلز پارټي د مسلم لیگ نور په پلاویان حکومت ته طریق انصاف په بل لړخت دی د فوج شرم په ډګره دی د نور سیاسي ګوندونو شرم په ډګره دی د دې په خپل خیال په دې باندې کوي چې په دې شخړې کې دا یو داخلي شخړه د مختلفو ګوندونو د وفاق او د صوبې ترمنځ هغه بلې میدان ته نه راځي هغه بګوري چې دا حالات په کمې زی او د دې نس نتیجه مو په تروزي کې نه روي باقي پاتې شو د کونسل جنرال نش دی او تخا مخ حکومت چې بلنو کیا بخا مخا راوته راځي هغه تم لوګو د اساسیت د مخ خپل کلدار چغی دي خبرو ته پام نو ګرځولې چې یو ګروپ چې کوم دی هغه د استعمالی بل حکومت او بل ګروپ خلاف نو په دغه ګروپ باندې کې دغه ډله باندې کې د وفاق او صوبې ترمنځ نغې په دې غونډه کې رول زفي کړ کوم چې دینه په صحیح کې دي چې احتیاط نه کار واه
ډېر زیاته مننه اسماعیل خان صاحب چې پروګرام ته راغلی خپل نظر مو را سره شریک کړو که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت په آئین کې د بدلونونو قانوني مسوده د ستر عدالتونو د شفافیت او چټکتیا لپاره اړینه بولی خو مخالف ګوندونه او د دستوري چارو ماهران دا په سپریم کورت او آئین باندې د نیغ په نیغه برید په معنا ګرځوي د تجویز شوی مسوده مهم ټکی څه دی او کدا د پارلمان څخه منزور شي نو د هیواد په عدالتي نظام او جمهوریت به یې اثرات څه وي نور تفصیل د اسلام آباد نه ارشد حسین په دې رپورت کې اوریدئ شي
د پاکستان د مطبوعاتو تر مخه پاین کې د بدلون مسوده کې نږدې د شپږ پنځوس بدلونونو راوستو وړاندیزونه شوې دي چې پکې د سپریم کورټ د مشر قاضي د درې کلنې دورې ټاکل او د عدالتونو د واک محدودول تر ټولو اهم ټکي دي دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د سپریم کورټ د مشر قاضي لپاره په اساسي قانون کې د دندې لپاره ټاکلې موده نه ده ورکړې شوې کله چې د مشر قاضي عمر پنځه شپېته کلونو ته ورسیږي نو د نوکری دندې سرته سی د پاکستان د قانون مرکزی وزیر اعظم نذیر تارړ وړم ورځ قومي اسمبلی غونډې ته ویلي چې مطبوعاتو ته تر لاسه شوی مسوده اوس مهال باقاعده سند نه دی خو نوم وړي ویل دا د مشر قاضي کار نه دی چې کم ګون باید څه کار وکړي او یا د بجلی او چینو نرخونه باید څنګه مقرر شي او په دې لړ کې اصلاحاتو ته ضرورت دی ماهرین وای د کال 1903 او یایم آئین یو متفقه دستور دی او په هغه کې د سپریم کورټ او های کورټ واکونه او کارونه روخانه لیک دی
کم خبرې مو ورېدلې دي هغه ټیک هم دی هغه ضرورت هم شته مثلا چې کوم اوس د های کورټ سپریم کورټ او چې کوم فدرل شریعت کورټ ججز چې کوم تعیناتی او طریقه کار چې کوم اوس دی هغه باندې ډېر اعتراضات کیږي هغه جوډیشل کمیشن اف پاکستان چې کوم دی هغه کوي او هغه کې چې کوم ججز دی هغه تعداد زیات دی زدا بالکل دا شای زام دی باندې ز اتفاق لرم دا نور وکیلانم اتفاق لري چې دی کې یو بیلنس ډیر زیات پکار دی چې هغه کې کم منتخب نمائندگان دي د پارلیمنت ممبرز دي هغه موجودګي هم ضروری دی جوډیشل کمیشن اف پاکستان کې چې یو بیلنس پکې راشي.
په مساویده کې دا هم ویلي شوی چې د عدلی په نظام کې د اصلاح لپاره بدلونونه ضروری دي، لکه د قاضیانو ټاکنه ښه کول او د عدلی بهیر چټکتیا او روڼوالی زیاتول، او هم دا شان د ځانګړي عدالتونو په اړه هم بدلونونه وړاندیز شوی دي چې د مخې به په ځنو برخو کې د دوی واک زیات یا کم شي. ځنې قانون پوهان په آئینی مساویده کې ورکړی شوی وړاندیزونه په اساسي دستور نیغ په نیغه حمله بولي.
او که په دې کې آئینی کوډ دی جوړی نو دا خو یو پیرل عدالت جوړی گی، او چې کله یو پیرل عدالت جوړی گی نو دا غي مطلب دا چې سپریم کورٹ، او چونکه دا آئینی عدالت به نو سپریم کورٹ به دا غي سبارډینیټ شي، او دا ډیره غټه دا کنسرن خبره ده. د سره سره سمرا ایکوټ سیدی ابم د دې ماتحت شي.
حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف وای د بدلون په اړه هیڅ مسوده ور سره حکومت نه د شریکه کړي، او د ګوند چیرمن بیرستر گوهر ویلي کومه مسوده چې د مطبوعاتو سره شریکه شوې ده د هغې د مخې دا د منلو ځکه نه ده چې دا په عدلیه د بندیز په معنا دی. سیړونکو او خبریالان وای حکومت چې مطبوعاتو سره کومه مسوده شریکه کړې ده هغه د هغې مسوده څخه ډیره بدله ده کومه چې حکومت د ځان سره لا پټا ساتلې ده.
په دې ډراپ کې دسی سیزونه هم انوالو چې هغه کې د سیویلین ټرایل چې دغه په ملټری عدالتونو کې، د دینه علاوه کچرته فوج غنی چې دا مقدمه د سیویلین په دایره کار کې ناراضي نو هغه به د یو اپیل په ذریعہ باندې هغه مقدمه علی او ځن اوریجنل ډرافت دا بکې دي. دینه علاوه په فریډم اف ایکسپریشن باندې هم مسلې وي، د دې سره سره د سیویلین دامو به ایون داسې سپکې هم شاملو چې یو سرکاري سړی چې د اغم د ممبر پارلیمنت یا ممبر سنټ جوړې دی شي.
په موجوزه مسوده کې د آئین په درش پیتم الف ماده کې بدلون کول هم شامل دي چې تر مخه بای د پارلیماني پاټه د هدایاتو پر ضد اوټ اچون کې غړي وټ شمارل کیږي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی ډی وا دروانو چارو خبری خبرونه ده چې فواد لامی تاسو ته د واشنگتن ډی سی نه وړاندې کوم. د دوبۍ د تجارتي مرکز په یو رپورت کې ویل شوی چې سږ کال پاکستانیانو په دوبۍ کې د تیر کال په مقابله کې 1.5% زیات کاروبارونه رجستر کړی دي. دوبۍ کې نوې کاروبار څنګه شروع کیږي او د پاکستانیانو رجحان زیات کوم کارونه ته دی، په دې اړه زموږ خبريال عرفان بهادر دا رپورت حالې کړی دی.
په دوبه کې د جون کونکو پاکستانیانو شمیرا د عربی اماراتو د نور خرنو یا ریاستونو په مقابله کې زیاته ده. نو ځکه د کاروبار پاړه هم پاکستانی خلک دا ځای غوره غړي داسې د نوي کاروبارونو شروع کولو یو لارښودن کې ډیوته ویلي. د کرک د ځوان دوبه کې د بزنس سیټ اپ کار کوي او ویلي دي ډیر کسٹمر دلته ګټلو پیسو باندې کمپنیانې پړانځي، خصو غټو پاکستانو کپنیان هم دلته دفتر نو کولاو کړی.
بزنس سیستم د ډیر سیمپل دی، کم زمونږ ایجوکیټډ طبقه دی هغه ایون پخپلم کولی شي. دوبی خو ډیر زیات سیمپل کړی دی، هغه یو دی د پارا زی جوړ کړی، هغه انویسټ ان دوبی وای تاسو ول خپل پروفایل هم جوړول شي، بیا هغه ویریفای کړي او تاسو بزنس سٹارټ کوئ نو تاسو خپل ایکټیویټی د بزنس خوخ کې اول به انیشل اپروول والی چې تاسو سکیورټی کلیرنس وای تاسو چې هغه ملو شي، بیا به تاسو د خپل کاروبار لپاره نوم خوخ کې، نوم د بار به تاسو خپل افیس اگریمنت تیار کړئ، هغه د مونږ اجاري وای هغه تاسو تیار کړئ، نو تاسو به فائنل واوچر راشي تاسو ټریډ لایسنس ود ان 3-4 اورز کې هم برابر جوړی دی شي او بیا تاسو خپل بزنس کولی شئ. دلته
د بزنس سیټ اپ دا کاروبار دوی په شریک چلوي. یو بل زلمه اسماعیل عربی اماراتو کې پیدا شوی او 1300 کالو داسې خلکو لا د لایسنسونو جوړولو کار کوي. د ده په وینا په لایسنس د کاروبار په حساب خرچه کیږي، خو پښتانه د ترانسپورټ نه پرته هم اوس نور کاروبار نه کوي.
ګورنمنت دوبی چې کوم د غلک زیات د ابوظبي کیپیټل دی، د هغې په لحاظ چې کوم د دوبی کې لږ بزنس ایس کړی دی، هلته چې کوم دی لږ کمپلیکیشن زیات دی. زموږ پښتانه دې طرف ته زیاده زور کوي چې دلته لایسنس ډېر زر کلاویږي، مطلب دا چې که ته وغواړې نو وتین 24 اور ته خپل لایسنس کمپنی فارمیشن کمپلیټ کیږي. دې د وجې زیات خلک دې طرف ته رجحان زیات کوي. اورال که زه حقیقت خبرو کوم نو زمونږ پاکستان کمیونټی ماشاله خطر تر روانه دي خو په هر ځای کې خو بد خلک می او ډیر زیات خلک دلته د سیوی چلی سونه خلاص کی او هغه بیا ریټ ټیکس رجستریشن کوي هغه لیګل کوم فارمالټیز هغه نه فولفیل کی نو زمونږ دوه لپاره ټولو د خواست زمونږ د ملک نوم روخانه کول د لپاره پکار تاسو یو کمپنی خلاصه کی نو هغه باندې کوم تاسو امپلای ویزی وغیرہ لګیدلی وی هغه کوم ډبلیو پی ایس ته هغه کلیر ساتي نو ټول کوم ریکوایرمنټس دي کلیر لیګل هغه ټول پوره کوي.
د میډیا ریپورټونو تر مخه په پاکستان کې د خرابو معاشي حالاتو د وجې سرمایدار بهر هیوادونو کې پیسې لګوي خو په دوبه کې کاروبار کوونکي وایي دا هیواد نوي کاروبار خلاصونکو ته اسانتیاوي ورکوي نو ځکه د پاکستانیانو لخوا کاروبارونه زیات شوي. د دوبه چیمبر اف کامرس شمیرو تر مخه د تیر کال په مقابله کې د پاکستانیانو کاروبارونو کې یو اویا فیصد زیاتوالی راغلی. عرفان بہادر، وائس آف امریکہ، ڈیوا، یو اے ای.
د کراچۍ بازارونه دا وخت چینایي تولیداتو نیولي او گاکان هم د ځایي جوړو شیانو په ځای چینایي سامانونه خوښوي. اقتصاد پوهان وایي دغه رجحان د پاکستان اقتصاد ته کومه وده نه ورکوي. نور حال د ډیوا خبریال ذوالفقار بیټنۍ په دې رپورت کې وړاندې کوي.
اجمل خان د کراچۍ په الکترونکس مارکیټ کې د الکترونکس یا برېښنايي آلاتو دکان لري. اجمل وای دا وخت د په دکان کې تر 30% هغه تولیدات دي چې د چین څخه درآمد کړي شوی دي.
تیر زما په دکان کې خو چینی نه 80% چې دا چینا مال او دا 20% دغه بچی دا لاهور مال له لوکل پاکستانی مال برانډ برانډ والا نن سبا مهنګي ډیره ده دغه د وجه سو نه خو هي ولی چې یو استری ته 2500-3000 روپے کې اخلي چینا دغه کې نو هغه دغه نه خچلی او چې په برانډ کې اخلي کم سے کم 7-8000 روپے دي دغه د وجه چې د چینا والا مال زیات پخې.
د شماریاتو رپورټونو تر مخه پاکستان د چین څخه تیر مالی کال یوازې 3.1 بلین ډالر نه زیات برېښنايي تولیدات را درآمد کړي چې د پاکستان لخوا چین ته د مجموعي برآمداتو حجم څخه زیات دي. د کراچۍ په بازارونو کې خلک وایي چینایي تولیدات یو خو په نرخونو کې ارزان وي او بل معیار هم د ځایی سیزونو نه خوي ځکه د چین نه برآمد شوی آلات خوخوي او اخلي.
برانډډ مې کیا کې قیمت اوس کې ډبل ہے.
د برانډ سیزونو کې سوي چې نرخونه دو چنده سی وابي خاصیس په چینا مال کې مونږ ته خو معیار کې د ورنټه سره په نیم قیمت ملاو شي او بل دا چې یو سیس په سو قسمونو کې بدل بدل ډول پیدا کیږي.
بلخوا اقتصادی پوهان وای د چین په غټه کچه دغه درآمدات د پاکستان اقتصاد ته کومه ګټه نه ورسوي بلکې ځایی صنعتونه د بندیدو خطر سره مخ کوي. اقتصاد پوهان د ځایی صنعتونو د خوندیتوب په اړه داسې سپارښتنې یادوي چې په بازارونو کې د سیزونو کمی کوم ځای چین تولیداتو نیولې هغه ځایی صنعتونه ونیسي.
فری ټریډ مارکیټونو چې دا یو کانسپټ دی چې ته یو امپورټ باندې پابندی نه شي لګولې خو د دې خپل مارکیټ د محفوظ ساتلو لپاره دا محفوظ کولو لپاره لوکل چې کوم انډستری ده هغه ته دومره مراحت ورکي او دا به په مقابله کې چې کوم بار نه راتو ولې شي دې پاګې باندې ټیریف دا سه ولګي چې کوم د دې امپورټ او لوکل مینوفیکچرینګ په منځ کې کمپټیټیونس چې دین هغه سیوا شي.
د رپورټونو تر مخه تیر مالی کال 2023 کې پاکستان چین ته 2.5 بلین ډالر نه زیات برآمدات لګلي او د چین څخه 12 بلین ډالر پورې درآمدات پاکستان ته راغلي چې تیر مالی کال 2022 کې د چین درآمداتو دغه حجم 9.6 بلین ډالر وو. دغه شماریاتو مطابق پاکستان د چین سره په تجارتي خساره کې دی او دغه خساره هر راتلونکي کال نور په برزي. ذوالفقار بیٹنای وی ډیوا کراچۍ.
امریکا کې د صدر بایدن موجوده انتظامی او د پخوانی صدر ترامپ مخکینه انتظامی دواړو په چین دا الزامونه لګولي چې غیر منصفانه تجارتی طریقې استعمالوي او نړیوال بازارونه په مصنوعي ډول د ارزانو پیداوارو ډکوي. څېړونکو وایي دواړه صدارتي امیدواران یعنی کاملا هاریس او ټرمپ سا کال د چین مقابلي او امریکایي صنعتي شوبې کې د روزګارونو پیدا کولو لپاره د محصول یا تعرفو نه کار اخلي. نور معلومات د ویو ای د خبريالې الیزابت لی په ریپورت کې عابد حسین وړاندې کوي.
او چین کې جوړ شوی د شپږ ډالرو سایکل ټالۍ یا زنګ قیمت په 9.2 ډالرو ته ورسیږي. کچیرته د ریپبلیکن ګوند امیدوار ډونالد ټرمپ نه خوا وړاندې شوی اضافي ټیکسونه یا تعرفې په حقیقت کې پرځای شي،
موږ په نور ملکونو محصول لګو. نور ملکونه به بل آخر د 15 اویا کلونو وروسته موږ ته به د ټول هغه څه بدل راکړي چې موږ د نړۍ د پاره کړي دي، او دغه محصولات به په ځینې موقعو ډېر زیات وي.
د دې مطلب دی چې د ټرمپ پلان لاندې به د چین جوړ سامان باندې تر 20% پورې محصولات یا تعرفې لګیدې شي. ټرمپ دا هم وای چې پر نورو ټولو هیوادونو به تر 30% پورې محصول لګوي. ټرمپ او د ډیموکراټک ګوند کاملا هریس دواړه وای چې دوی غواړي امریکا ته نوکریانی یا دندې واپس راوړي.
د چین په اړه پالیسی باید دا خبره یقیني کړي چې امریکا د یوشتمې پیړۍ سیالي وګچي.
د بایدن انتظامی د ټرمپ د صدارت پر مهال لګول شوی زیاتره درآمدي ټیکسونه پر ځای ساتلی. د مې په میاشت کې بایدن د 30 بلیون ډالرو په ارزښت د چین په درآمداتو نور ټیکسونه اعلان کړو، چې پکې د چین جوړ په بجلی چلیدونکو موټرو په درآمداتو 30% درآمدي ټیکس هم شامل دی. بایدن انتظامی وايي چې د دوی تعرفې یا محصولات زیات ستراتیژیک دي چې هدف یې ځنګړي صنعتونه دي، او د ټرمپ د درآمدي محصولات پراخ دي چې د متوسط یا معینا کچې امریکایي کورنۍ باندې به یو کال کې 4000 نور مصرف زیات کړي. نور اټکلونه بیا دغه 2000 شي، خو ټرمپ وايي په خستونکو به اثر ونه شي.
هغه څوک چې زیات قیمت په ورکی هغه چین او ټول هغه ملکونه دي چې د کلونو راهسه موږ سره درغلې کوي.
خو د سپلای چین یا د رسد لړۍ ماهر کریستوفر ټانګ وایي چې د چین کاروبارونه به دغه درآمدي ټیکسونه نه ورکوي.
په انتخابي کلونو کې هر څوک ستره وعده کوي، خو حقیقت دا دی چې د برآمدات او محصول به امریکایي شرکتونه ورکوي.
نو په کاستکو کې اخیستل شوی د چین جوړ ټي وی باندې کاستکو برآمدي ټیکس ورکوي.
کله چې کمپنیانې د زیات درآمدي ټیکسونو سره مخ وي، نو دوی سره دوه لارې وي. یو دا چې زیات درآمدي مصرف اخیستونکو ته منتقل کړي، او بل دا چې د قیمتونو د کمولو لپاره په چینایي فیکټریانو دباو زیات کړي.
ټانګوای په چینایي کمپنیو د بایو درټیټولو لپاره دباو سره د مصنوعاتو خراب کیفیت خطر ده. ټانګ زیاتوي چې د درآمدي ټیکسونو مطلب دا کې دیشي په چین کې د جوړ شوو سامان کم لیبلونه چاپ شي، خو دا په دې معنی نه دی چې د چین نه درآمدات کم شول. په دغه بو د یو بل ملک لیبل لګیدلې وی.
چین په حقیقت کې ډیر سامان او پرزه ویتنام او هندستان ته لیږي، چرته چې دا غي نشيان جوړیږي، او په اخر کې دغه جوړ شوی مصنوعات امریکا ته هم درآمد کیږي. چین برآمدات ډیر کوي، خو د ټیکس اثرات به کم وي، ځکه چې چین ډیر توکي نیغ په نیغ امریکا ته نه برآمد کوي.
دا تجارت نړیوال تنظیم تر مخه چې محصولات په غیر متناسب توګه د کم آمدن کورنیو باندې اثر کوي، مطلب چې دا 9.2 ډالر او بایسیکل ټالۍ او د ورځنی استعمال نور سیزونه ممکن د ځنی مصرف کوونکو د لاسرسي نه بهر شي. کچیرته د چین جوړ سامان باندې 20% برآمدي ټیکس ولګول شي. د وی او ای خبريالې الیزابت لی لپاره عابد حسین، واشنگتن ډي سي.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د ریښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي، مونږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمون خوبونه، امیدونه، او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
امریکا په د روسیو کلونو کې په انډو پاسیفیک خطه کې د خپل اتحادي ملکونو په شمول د جاپان او جنوبي کوریا سره همکاري نوري هم مضبوطی کړې دي. مګر د دې ترڅنګ امریکا په جنوبی ختیځه ایشیا کې هغو ملکونو سره هم تعلقات زیات کړي چې د امریکا اتحادیان نه ګڼل کیږي او په دې ملکونو کې انډونیشیا هم شامل ده. تفصیل د وی وی د خبريالي ورجینیا ګانوان پر ریپورت کې بختور شاه تاسو سره شریک دي.
د امریکای پوزیان د انډونیشیا په مشرقي جاوا صوبا کې دغه ملک پوزتا امریکایي فوټبال زده کوي او د سره سره ورته والیبال هم خای چې ډیر خلک پیژني. دا د امریکای د هغه 2500 پوزیانو د هر کلی لمحه ده چې په انډونیشیا کې په ګړو پوزي مشقونو کې برخه اخلي. د سوپر ګاروډا شیلډ په نامه د دغه پوزي مشقونو هدف د سیمې د ملکونو سره اړیکې مضبوطول دي. د سیدو آرجو ریجن سی په سیمه کې چرته چې پوزي مشقونه کیږي د ځایي خلکو د درملنې لپاره طبي کیمپونه هم لګول شوي دي.
دا پوزي مشقونه د دفاعي سفارتکارۍ یو شکل دی او مقصد یې سیاسي پیغامونه استول دي. په دې کې چې کوم ستراتیژیکي پیغام استول کیږي هغه د دې د پوزي مقدار نه ډیر زیات وي.
په دې پوزي مشخونو کې د نړۍ د 12 زیات ملکونو قابو 2500 پوزیان برخه اخلي چې تر 2 هفتو به جاری وي. په دې کې د کینیډا، فرانس او برتانیې نه علاوه د انډو پیسیفیک سیمینا، د استرالیا، هندستان، جاپان او سنگاپور پوزیان هم برخه اخلي. د سیمې یو لوی ملک چې په دې پوزي مشخونو کې برخه نه اخلي هغه چین دی چې په جنوبي چینایي سمندري سیمه کې لویا داولري. د انډونیشیا پوزي چارواکي دغه خبره ردوي چې غنې په دغه مشکونو کې انډونیشیا د چین او امریکای ترمنځ د یو ملک پلوي کوي.
د امریکای جنگي اتحادیان نه یو موږ ګورو چې کوم تربيت زمونږ د پاره خده او موږ کوم خپلول شو.
د تربيت یو برخه د کمانډ او کنټرول ده کوم چې د سمندري او ځمکونو په وخت خودل کیږي.
The Indonesian Navy warship د انډونیشیا سمندري جنگي بیړۍ د امریکای جنگي بیړۍ سره نیخ پنيغه رابطه کولی شي. دا ډیره پیچیده مشکونه دي چې لوړې نتیجې لري خو د چین سره دا بل رقم دي. د چین سره دا ساده مشکونه وي چې یو بل ته پکې سیګنل ورکړل کیږي. ماته د جنوبي ایشیا د سمندري ځواک یو چارواکي ویلو دغه دومره ساده مشکونه نه وي چې د مایانو په کښتو کې دلی شي.
لوی انسټیټیوټ وای امریکا د کال 2021 نواخلا تر 2023 پورې د جنوب شرقي اشيایي ملکونو سره 1515 ګډ پوزي مشکونه کړې دي چې د نورو ملکونو لکه چین او استرالیا په نسبت امریکا د دې سیمې د ملکونو لپاره تر ټولو لوی دفاعي ملګری ثابت شوی دی. د وی او ای ورجینیا ګراوند لپاره بختور شاه، وایس اف امریکا ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنی کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کې کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا فانزي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه، ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د وی ډی و ډیرو عزت منو او قدر منو لیدونکو او اوریدونکو دا واز موږ د نن ما خوستان د روانو چارو خبري خبرونه چې تاسو مو د واشنگتن ڈی سی نه وړاندې کړله اوس نو ز فواد لامی او د خبرونه پروډوسر محمد جلیل تاسو نه اجازه غواړو په دې هیله چې خبرونه ریپورتونه مو د پام وړ ګرځیدلې وي. که تاسو غواړئ چې دا پروګرام او یا نور پروګرامونه ریپورتونه بیا له سره وګورئ او یا د افغانستان پاکستان او د سیمه او د نړۍ د حالاتو نه ځان با خبره وساتئ نو کولای شي چې زموږ ویب سایت هم او همداشان په سوشل میډیا باندې د وی وی ډیوا په پیجونو باندې ځان د دنیا نه با خبر وساتئ او زموږ مطلبونه ولولئ او ویډیوګانې وګورئ. نو تاسو په پاک خدای سپارم. علامه مرشه خشفه ولرئ.
Thank you.